دا مشال رادیو ده وخت د سهار 10 بجې سو نن د پنځشنبه زیارت راز او د 2014 میلادي کال د دسمبر 4 منېټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې د انتخاباتي کمیشن د مشر ټاکنه په پېښور کې د مازورانو غشتنی او د ډاکټرانو او سوداګرانو اندیشنې او د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس سربیره په پای کې ځانګړې اونیزه خبرونه د تاریخ پاڼه هم درته لرو خپل مړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی ټاکل شوی ده چې د پاکستان پارلماني کمیټې نن د انتخاباتو د کمیشن د مشرۍ لپاره یو نوم په ډاګه کړی نن په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیلېږي او امریکا وایي کا ایران رښتیا په عراق کې د داعش پر ضد بریدونه کړي وي نو دا به مثبت ګام وي اوس بشپړ خبرونه ټاکل شوی ده چې د پاکستان یو ځانګړي پارلماني کمیټې نن د انتخاباتو د کمیشن د مشرۍ لپاره یو نوم په ډاګه کړی د پارلماني کمیټې بنن په خپل غونډه کې د ملک د دې مهمې چوکۍ لپاره پر درو نمونو غور کوي تیر ورځ حکومت او د اپوزیشن مشر د نوي الیکشن کمیشنر د نامه لپاره درې نمونه تجویز کړي وو چې پکې جسټس سردار رضا جسټس طارق پرویز او جسټس ریټایرډ تنویر احمد خان شامل دي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن د مشر چوکۍ له تیرو 14 میاشتو راهیسې خالی پرته ده تیره ورځ حکومت عدالت ته ویلي وو چې د روانې میاشتې تر 15 نیټې وړاندې به د دې چوکۍ لپاره کس وټاکي نن په لندن کې د افغانستان او برتانیا د مشرانو په قربتوب د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي د لندن د کانفرنس د جوړونکو له یوې رسمي خبرپاڼې سره سم په دغه کانفرنس کې به د افغانستان حکومت ته یو زمينه او پلیټ فارم برابر سي چې د اصلاحاتو د طرحې په وړاندې کولو له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله ملاتړ او پیوستون ترلاسه کړي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هغه چارواکي دي چې په دې کانفرنس کې به شریک وي د دې ترڅنګ په دې کانفرنس کې د ګڼو نور هیوادونو لوړپوړي چارواکي او استاد هم ګډون کوي په نړۍ کې ماینونه او نور چاودونکي مواد تر ټولو زیات مرګ ژوبله په افغانستان کې ماشومان ترسوي د ماینونو د بندیز لپاره د مبارزې نړیوالې ادارې د مزکنیو ماینونو د سارنې په کالنی رپورت کې ویلي چې 2013 کال کې په نړۍ کې 2403 تنه د ماینونو په چاودونو کې وژل شوي چې نمایي ماشومان دي د دې ادارې په وینا د ماینونو په چاودونو کې تر وړم کال د ماشومانو ځاني زیان په سلو کې او زیات شوی دي د دې ادارې په کلنی رپورت کې ویل شوي چې په 2013 کال کې په افغانستان کې 408 تنه په ماینونو وژل شوي چې د په همدغه کال کې په نړۍ کې په ماینونو د ټولو وژل شوو ماشومانو نږدې نیمای کېږي له افغانستان وروسته تر ټولو زیاته ماشومان بیا په کولمبیا کې د ماینونو قربانه کیږي چیرې چې په 2013 کال کې 55 ماشومان وژل شوي او ورپسې بل هیواد شام دی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس مشوره خبریاله کې تګنن وای دا نه غواړي چې پر دوی برید کوونکي افغان دی اعدام سي د روان کال د اپریل پر 14 د خوست ښار ته نږدې یو افغان برید کوونکي پر کې تګنن او د هغې پر بل همکارا انجا ندرینګاوس ډزې کړې به په دې وسلوال برید کې کې تګنن ټپې سوي وا خو هغه بل یا کاسي همکاري ژوند لاله څور کړو کتګنن لا کندین پریس سره په مرکه کې پر نوویل پر دوی برید کوونکی افغان ته د سزا غوښتونکې ده خو د دې طرفدار نه ده چې غدي په دار وځړول سي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای واشنگتن او تهران په عراق کې د اسلامي دولت د سخت دریځې ډلې پر ضد خپل جګړه نه هم غږی کوي خو د دې ډلې پر ضد د ایران هر ډول پوځي ګام به مثبت وي جان کیری دا خبره د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې له هغه وروسته وکړه چې داسې نشانې ولیدل شوې چې ایران په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په رښتیا هوایي بریدونه کړي دي جان کیری وویل دی وای موږ نه یوازې په دې جګړه کې سره همغږی کیږو نه بلکې داسې څه پلان هم نه لرو چې په دې اړه له ایران سره په پوځي توګه همغږی سو. که چیرې ایران د داعش پر ضد بردونه کړي وي نو دا به یو مثبت ګام وي، خو دا هغه څه دي چې موږ ورسره څه سلا مشوره نه ده کړې. دا د عراقیو چارواکو کار دی چې د خپلې خاورې او خپلو عملیاتو لپاره څه غوره کوي. د ایران یو جګپوړي چارواکي دا خبره رد کړې چې ګنې ایران په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد هوایي بریدونه کړي دي. القاعده د یمن په مرکز سنا کې د ایران د سفیر پر کور د بمی برید پړه منلې ده. د چهارشنبې په ورځ سوي دی برید کې لږ تر لږه دوه تنه وژل سوي وو. په عربي ټاپوزم کې القاعده پر ټویټر لیکلي چې د چهارشنبې په ورځ یې د سنا په ډیپلوماتیکا سیمه کې د ایراني سفیر د کور مخې ته په چاودونکو موادو بار موټر درولی و. یمنی چارواکو دا ځانمرګې برید بللی او ویلي وو چې سفیر د برید پر وخت په کور کې نه وو او ایرانیو ډیپلوماتانو ته هم پکې څه زیان نه دی رسیدلی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د متحده عرب اماراتو له ټیم سره په دوبۍ کې لوبه کوي. دا به د افغانستان او متحده عربي اماراتو د څلور نړیوالو ورځنیو سیالیو وروستۍ لوبه وي. لومړۍ دوه لوبې متحده عرب اماراتو ګټلې وي او درېمه افغانستان ګټلې وه. د سیریز برابرولو لپاره به افغانستان ته د نن لوبه خامخا ګټل وي. او د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ د کرکټ دوه شل اوریزو لوبو لومړۍ لوبه نن په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 9 بجې پیلېږي. د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ به د دوه شل اوریزو لوبو ترڅنګ 15 ورځنۍ لوبې هم کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د اوږدمهالې ترنګلتیا وروسته نن ټاکل شوی چې د دغه هیواد د انتخاباتي کمیشن نوی مشر وټاکل سي. په خیبر پښتونخوا کې د سړی تښتونې او قلنګ اخیستو له کبله یو شمېر ډاکټران او تاجران نورې سیمو ته کډې کوي. یو سوداګر په دې اړه وایي:
موږ صرف مزور مانی شنه کارت مانی صرف سور نشان سره سکړې موږ د بدی کارت مانی هیڅ نه ملاويږي. حکومت ته موږ دا درخواست کوو چې موږ د خپل حق ملو شي.
پروند مازوران نړیوال ورځ ولمنځل سول په پېښور کې بیا غوي د تورز په توګه ولمنځل دا چولي د مازور ژغم اوس واوریدي. خو په خیبر پښتونخوا کې د سړکونو او خلنګ اخیستو له کبله یو شمېر ډاکټران او سوداګران کډی کوي. په دې اړه تاجر وایي:
او به تخوري چې دا اوس خپل زور باندې روانه ده چې هغه په وجه باندې خلک چې دي هغه په پېښور نه کم از کم رهایش چې دی هغه دلته نه وړي دی.
او دروانی خبرونه په پای کې ځانګړي 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درته لرو چې دا ځل د خیبر درې پاړه معلومات پکې تر لاسه کولای شي.
امریکای چې کوم د سیارې ناخسته شوی تصویرونه د ناغي مدد سره راغی وي چې تقریبا 315 سل وی خلاري دي په دې غرونو کې چې هغه افغانستان او پاکستان سره خپلو کې ملاوي.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو لمشال رادیو سروس. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د ماښام تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. د پاکستان د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د اوږدمهالې ترنګلتیا وروسته نن ټاکل شوی چې دغه هیواد د انتخاباتي کمیشن نوی مشر وټاکل سي. د نوی چیف الیکشن کمیشنر د تقرری لپاره نن به د پارلماني کمیټې غونډه کیږي چې پکې په درې نمونه به غور کیږي. تېر ورځ حکومت او د اپوزیشن مشر د نوی الیکشن کمیشنر د نوم لپاره درې نمونه تجویز کړي وو او ویلي وو چې د نن ورځې تر ماښام پورې به پر یو نوم باندې اتفاق وسي. په دې اړه نور حال رابع اکرم خان اسلام آباد راکوي.
د پاکستان نوی چیف الیکشن کمشنر تقرری لپاره جوړ کړی شوی د پارلیمان دولس رکنی کمیټې غونډه به نن په اسلام آباد کې کیږي. دا کمیټې به په درې تجویز کړی شوي نمونه باندې غور کوي. په تجویز کړی شوي امیدوارانو کې جسټس سردار رضا، جسټس طارق پرویز او جسټس تنویر احمد خان شامل دي. تیر ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د خزانه وزیر او د اپوزیشن مشر ویلي وو چې په دې درې نمونه به ټول ګوندونو سره مشاورت کیږي او هیله ده چې د زیارت ماښام پورې به په یو نوم اتفاق وشي. د پاکستان د چیف الیکشن کمشنر دا عہدہ د شپږس میاشتو راسي خالی پرته ده. په دې موده کې د موجوده چیف جسټس په شمول د سپریم کورټ نور حاضر سرویس ججانو د قائم مقام چیف الیکشن کمشنر په توګه کار کړی دی. د حکومت له اړخه نوم نه ټاکل له وجې په 23 نومبر سپریم کورټ د قائم مقام چیف الیکشن کمشنر خدمات د واپس اخیستو حکم ورکړی و، خو حکومت د عدالت نه وخت اخیستی و چې نوی چیف الیکشن کمشنر به 15 دسمبر نه مخکې وټاکل شي. د ذکر ده 13 ورځ هم په سپریم کورټ کې د چیف الیکشن کمشنر د تقرری په مقدمه کې اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ عدالت ته ویلي وو چې چیف الیکشن کمشنر د تعیناتی فیصله به 15 دسمبر نه مخکې وکړی شي. د عدالت په دې مهال وینا وه چې د دې مقدمې بل تاریخ به په 8 دسمبر وي. که تر هغې پورې په عدالتي حکم عمل درآمد ونه کړی شو نو بیا به کتل وي چې مخکې څه کول دي. یاد دې وي دې وروستو کې وزیر اعظم نواز شریف او اپوزیشن مشر خورشید شاه ترمنځ د دوه ریټایرډ ججانو په نومونو اتفاق شوی و، خو پخوانی چیف جسټس صدوق حسین جیلانی او جسټس رانا بګوان داس په دې عہدې د کار کولو نه معذرت کړی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون د مازورانو د نړیوال ورځې په مناسبت د پاکستان په ګڼو ښارونو کې غونډې جوړې شوې، خو په پېښور کې بیا هغوی د تورې ورځې په توګه دغه ورځ ولمانځل. د مازورانو وینا وه چې حکومت ورته د خیر ښېګڼې لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. په دې لړ کې په پېښور پوهنتون کې هم یوه دستوره وسوه چې نور حال له پېښور د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسف زیرا کوي.
پېښور پوهنتون کې د مازورانو د نړیوالې ورځ په مناسبت د مازور زده کوونکو لپاره دستوره کې یادو زده کوونکو د ټوکو ټکالو وړې ډرامې وکړي، سندرې یو ویلې او ځنو پکې د مازورانو په ستونزو او هغوی ته د حوصلې ورکولو په غرض تقریرونه وکړل. د مازور زده کوونکو تنظیم مشر علي سید مشال رډیو ته وویل چې په دې دستوره کې دوی د پوهنتون انتظامی مخې ته د مازور زده کوونکو د ستونزو د هوارولو غوښتنې هم وړاندې کړې.
زموږ چې کوم لارې دي ریمز وغیره هغه منه عام ویلچیر یوزر چې کوم دی هغه نشته، د دې وجې نه یو ته لار نوی نو هغه ته خلق څنګه ځي چې یو ته خلق تلین شي نو هلته به ایجوکیشن خلق څنګه حاصلې. د دوم یو سپیشل سکالرشپ پکار دی. یو مطالبه مو دا یو مازور سړی چې کوم دی هغه د مازور سړی مسائل چې کوم دی اډر خپې جنې. زم یو دا مطالبه دا چې د کی یو دا سپیشل کاونټر چې کوم دی قائم شي.
بلخوا ځنی مازور کسانو دا ورځ د تور ورځ په توګه ولمنځله او د پیخور پرس کلب مخ ته د خپل حقوقو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دوی مشال رډیو ته ویل
د یوم سیحاب په تور دغه رنگ ملو چې موږ خپل حق نه ملو شي کمن تک کله خپل حق ملو شو کله بم داسې ورځ مونږ نه مانځو.
زمانو سلمان نه من صرف مازور منی شنه کارت منی صرف سور نشان ساس کړي دین دیره پاره چې صرف دا مازور اے جی من دا بدی کارت منی هیڅ نه ملاویږي. حکومت ته مونږ دا درخواست کوو جی من در خپل حق ملو شي. مونږ جی زما دورو مونږ دورو یو یزیما یو گلزار جی من دا اوس مونږ پلاش لري او پات چیرې جی مونږ نور دسی دغه نشته چې مونږ خپل کورو چلو خپل خرچاو چلو.
د مازور زده کوونکو او د مظاهره کوونکو مازورانو د ستونزو په باب لمو چکل د خیر خیګړی او د مازورو د تعلیم ادارې ډایرکټر معتصم بالله سخو پختل نو د هغه وینا وه چې پروان مالی کال کې به حکومت د مازورو کسانو لپاره د ځانګړي تعلیمي ادارې جوړولو او د خصوصي کتابونو چاپخانه باندې کار پیلوي او دا چې بېوزله مازورو کسانو سره د دوی اداره مالی مرستې هم کوي.
سینٹر آف ایکسیلنس زمونږ په ترقیاتی پروگرام کې شامل لے دی کال کې 2014-15 هغه په حیات آباد کې جوړیږي. هغه کې به په انټر ډیگری او ماسٹر لیول باندې چې څوک هایر سټڈیز غواړي زمونږ مازورونه خويندې. بریل پرنٹنگ پریس زمونږ صوبه کې نو اسٹیبلشمنٹ آف بریل پرنٹنگ پریس چې دی نو هغه شامل کړلې او په دې سګنی ترقیاتی پروگرام کې د مالی امداد د هغه رونو خويندو لپاره چې هغه کار قابل لري هغه له مالی امداد ورکوي.
په وینا په خیبر پختونخوا کې د مازورانو د شمیرې او درجه بندۍ لپاره دوی سروې شروع کړې ده او پر روانو دوو یا دریو میاشتو کې به دوی ته د صوبې د مازورانو د پوره شمیرې اندازه ولګي. سلام یوسف زئی، مشال رډیو، پېښور.
پوها رڼا ده. خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنخه کیږي؟
د دې روستو خو دې زوې منا اسلام دې نازمون د پختنو څخه کلتور دې
تر اوسه سومره سکولو نړنګ شوی دي.
په پاتا کې 1550 سکولو نظری تباپلې شوی.
آیا د بریدونه با درنا لار 19
د خور وخت کې چې ما کې راغې نه خو نه دې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري. نوې ځانګړي ونې خبرونه درنا پر لور چې د تعلیم په اړه د تاسو یې لراتلونکو اتوار یا یک شنبه څخه اوریدلای شئ. د خبرونه به هر ونی د یک شنبه او دوشنبه یا اتوار او پیر په ورځ اوري. په پېښور کې ډاکټران او سوداګران وایي چې په موجوده امنیتي حالاتو کې کار یا کاروبار کول ډېر ورته ګران سوی ځکه چې هر ورځ ورته د قلنګ ورکولو پیغامونه سول کیږي. ډاکټران وایي چې له تیرو شپږ میاشتو راهیسې تر 19 زیاتو سینیر ډاکټرانو پېښور شهر پرېښی دي، بلخو سوداګران وایي خپل کاروبارونه نور شهرونو ته په وړلو مجبور سوی دي. پر دې موضوع ګولایز دا رپورټ جوړ کړی دی چې تاسو یې ورته دوته را بولم، خو در هغه وړاندې تاسو ته یو بل راپور هم لرو چې هغه د کرپشن په اړه دی، خو تاسو پام د ګولایاس په اړه د ګولایاس د راپور پر لور تاسو پام راګرځوم.
د خیبر پختونخوا حکومت د تیری نهه په ورځ په صوبایي سملې کې د یو شمیر اپوزیشن غړو د شکایتونو په جواب کې ویلي چې که ضروري شوه نو د ډاکټرانو په سیر به د صوبایي سملې غړو ته هم د وسلې ساتلو اجازت نامې ورکوي. دا په داسې حال کې دا چې په پیښور او شاوخوا سیمو کې له ډاکټرانو، تاجرانو او د صوبایي سملې د ځینې غړو په وینا د سیاستدانانو نه قلنګ اخستل کیږي. د نوم نصر ګندولو په شرط یو څو ډاکټرانو چې په دې روستو کې د وسلې پرمټونه ترلاسه کړي مشال لړی ته ویل چې په دې حالاتو کې ورته کار کول ډېر ګران شوی دی. په پیښور کې ډاکټر خالد مفتي وایي چې د ورپېښو امنیتي ستونزو له امله د ډاکټرانو کارکردګي ډېره خرابه شوې ده. ډاکټرانو ترڅنګ د پیښور تاجران، صنعتکاران او سوداګران هم د ورته ستونزو سره مخ دي. دا خبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونی پخوانی مشر زاهد الله شنواری له مشال اډو سر په خبرو کې ویل دا یو اسانه کار دی چې جرائم پیشه خلک له تاجرانو نقلنګ واخلي. د ویل
نن سبا کډنیپینګ هغه برې تاوان دي کوم شوې دی ځکه چې په دوی خیبر ایجنسی کې او په نور ایجنسو کې یو ملټری اپریشن هم شروع دی او د دې په وجه باندې هغه برې تاوان لږ مشکل شوی دی. په بته خوري چې دا اوس په زور باندې روانه ده او هغه داسې یو شی دی چې هغه په وجه باندې خلق چې دی هغه پیښور نه کم از کم رهایش چې دی هغه دلته نه وړی دی او کاروبار هم شفت کولو چې دی لږ ټایم غواړي خو هغه په پروسس کې شروع دی.
زاهد الله شینواری زیاته کړه چې قلنګ اخستون کې له هغه ځینو څخه رابطه کوي چې ډېر په مشکل سره کنټرول کیږي. بیا ډاکټر خالد مفتی هم دی خبرې په تایید کې وای چې زیاتره ډاکټرانو د خطرو له وجې ملک پریخي دي،
لیکن دا ټول نیگیټیو طریقې سره دلته خلک روان دي او تیر شوی په میاشت کې
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دریز دری چې په پیښور کې خراب امنیتي حالاتو له وجې ډاکټرانو ته په عارضي توګه د وسلو ساتلو پرمټي ورکړل شوی دي، بلخوا ډاکټران دا دریز دری چې حکومت ورته حفاظت ورکولو کې ناکامه شوی ځکه یې د وسلو د ګرځولو او ساتلو فیصله کړې.
ګلایز چې د پېښور د نامنې په اړه تاسو ته راپور اوروي. د قامي احتساب بیورو د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر ویل دي چې دوی سږ کال د بدنواری په کیسونو کې تر سل زیات کسان نیولي دي. نوموړي دا خبرې پرون په ایډوارډز کالج پېښور کې د نیب لخوا جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د دې غونډې موضوع له پاکستان د بدعنوانۍ یا بډو رشوتونو په ختمولو کې د ځوانانو کردار و. پر دې مهال ځوانانو د تقریرونو ترڅنګ د خاکو او تصویرونو سیالۍ هم وکړې. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا دغه دستوري ستر ملما د خیبر پښتونخوا د نیب یا قامي احتساب بیرو مشر عرفان نیمنګي ویل چې ډیره ضروری ده چې د عام اولس سره سره زده کوونکي او ځوانان په دې باندې خبر شي چې چرته هم بدنوانی کیږي دوی ته په ګوته کړی. دوی ویل چې دوی په صوبه کې د بدنوانو عناصرو په ضد باندې سخت کاروانی شروع کړی دي او هم دغه وجره چې روان کال کې د سلو نه سیوا کسان بدنوانی کې نیولې دي.
موږ
ته چې شکایت راشي نو موږ د هغې پلټنې شروع کړو. ولې دا ځینې وخت د میاشتو په ځای کلونه واخلی زکه چې مونږ چې رقم کسانو په ضد کاروایي کوو نو هغه عام خلک نه دي هغه داسې خلک دي چې نه یوازې د ټول نظام باندې پوی دي بلکې د دې نظام په پیسو د اخیستو توان هم لري نو زکه دا ډېر وخت خلی او مونږ دې ته نه ګورو چې دا موجوده حکومت کې دی او که تیر حکومت کې خو که هغه وزیر وي سیاستدان وي بیوروکریټ وي یا د مذهب په نوم یې خلک لوټلي وي نو د هغوی په ضد مونږ سخت کاروایي کوو
تو اس کے خلاف ہم بہت سخت ایکشن لیں
ہونڈا کے پبدنوانے باندے تقرر کون کے یوزدہ کون کے اسد خان وائی یزوانان دا دے ملک راتلون کی دے اور دوی پبدنوانے ختمالو کے دیر مہم کردار دے
دا زمونگ جکم نن سبا سمرا چلکا ناس تھی نن دا ٹول جکم نی دا زمونگ دا فیوچر بیروکریٹ سی دا فیوچر جکم نی دا نظام زمونگ سنبھالی دی طالب علم جکم نی دی پر ملک دیر زیاد اہم لاس تے چپ دی لکان چی غٹ پوسٹون تلات چی دا جکم نی دی با دی دی دا جپت چیر دا نظام چی زمونگ خراب دی دی نظام دو جنا چی کم دے مونگا خپل چی کم دے سفر کی دیشو نو دا وارو چی کم دا خیال کئی
دا پا مول دا چی دا قامی احتساب بورو دا خیبر پختونخوا دا غی مشر دا هم ویل چی دا نانیوال شمیره ترمخا روان کال پاکستان پا کرپشن یا بدنوانے کے یو درجہ خشوی دے او دا تیر کال یو سل اویشتم نمبر نا یو سل شپگیشتم نمبر تا راغل دے شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
میڈیا او جوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیجیټل ورکو چې کله فاټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادر دی او نو صاحب ته خبرې په سره خاص دي
د مشال رادیو اونې خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي
میڈیا بالکل نہ تو غیر جنبدارا چکیم خالق دا حکومت سپورٹ ور کے آ دے حکومت تعریف بن گئی وہ چکیم دا مطلب دے بل طرف فنڈنگ دا ردری می آ بیا بالکل دا درنا دو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کرے
سخت دریزی سی دا کنا کہ پہ معاشرہ کی دنن موجود ہوئی او کد سٹیٹ پہ ادارو کی دنن غول میڈیا دا خزائر دا کار خست دی
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ زموږ غلا مشال رادیو خبري او سو د شمالي وزیرستان پر لور د قبایلی سیمه شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام اوسیدونکي وایي تر پوځي عملیاتو وروسته د دوی په سیمه کې د صحت اسانتیاوي نسته او د دغه سیمه خلک په یو شمیر ناروغي باندې اخته سوي خو په سیمه کې د ډاکټرانو او روغتونونو هیڅ وجود نسته په دې اړه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راپور راکوي چې تاسو پام ورته راګرځوم
شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام چرتا چې ځای خلک لا هم په خپل سیمو کې پاتې دي د غلطا او سیدون کې شکایت کوي چې یو شمیر ناروغي خورې شوه خو د دوی په وینا د غو ناروغي د مخنیوي لپاره په هسپتالونو کې نه ډاکټران او نه هم دوایا نشته دوی وايي شخصي ډاکټران او شفاخانه هم اوس د عملیاتو وروسته د غلطا نه لري او خپل ناروغان چې بنو هنګو یا ټل ترسوي نو د مرګ خولې ته نږدې شوي وي حافظ الله وای یو شمیر ناروغی باندې اخته شوی خو د علاج لپاره سہولتونه نه لري
کیسه کیسه ناروغی دی د نس خشکی دو خرشتای شرای دی دا کیسه بیماری کی می دی د غیو بای شکل اختیار کړای دی هسپتالی نشته چې یو سپینم شه دی او یو په احسن خل بی اس کیو دو خوش بالکل نه ډاکټر وشتا پېشه او نه دا وې شتا پېشي او دغه ناروغی د پوره متخصص ډاکټرون پرایوټ لیول باندې نشته
د سپینوام یو مشر وای صحت او تعلیم سہولتونه د نشت برابر دي او زنانه او ډیلیوري کیس پر وخت د سخت کډاو سره مخ کیږي
چې ډیلیوري کیس جوړ شي کړ دی باندې نړی خو دی بالکل موقع نه وي زنانه ور سره مړي شي او بل بچي راځي شي ملیریا کای نه دي داستینا دي ملیریا غوند سخته تباوی و سره داس د وبا شکل اختیار کړای دی ډاکټرونه هیڅ سہولت نشته
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ایجنسی سرجن ډاکټر صادق سره تماس ونیو نو دوی او سیمه کې د اپریشن حالات دي خو دوی پوره هڅه کړې چې کم خلک حل تاجوان کوي مقامی ډاکټران حلتا او سیمو کې د دوی مشکل حل کړي او لاندې بندوبستي سیمو ته ناروغانو منتقلول د حکومتي او فوزي انتظامی په اجازه کیږي
پیروم شه خو مخشه لسکه حالات سره غاوی او د سیمیز ډاکټر شتا لوکل ډاکټر یو دے سوے دا یو دے سپینوم دا ایلے چویا دے میرا دی کستا خو نان لوکل وا چا حالات کلا آسل دے خو آسل ایخ پلا والزونا کری آغا فیلال پل لگاتا لڑ سوی دی او مش کوشش کی چې مسلات یا د حالات مسکی نارمل سي چې مش دای کار سره خپل علاقې ته پروواید کی مسلا زره د ویا وتر سره ډاکټرونه لکه یو په ځوسره لوکل دی.
شمالی وزیرستان یو شمیر سیمو کې پاتې خلک د دولتي او فوزي انتظامی نه غوښتنه کړي چې دوی لپاره د صحت سہولتونه برابر کړي او کم ناروغان چې لاندې منتقلول غواړي ورته د ځانګړې لارې په ګوته کړي او د اجازه ورکولو شرایط د دوی لپاره آسان جوړ شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل شمالی وزیرستان زو د کورم ایجنسی پر لور په کورم ایجنسی کې د عمل لر اتاک سره سم د مسوزو سیم متاثرین بیر تخپل کورون ته ستانه سوی دي. خو د سیم خلک وایي چې د دوه کال تر تیرې دوه وروسته هم تر اوسه دوی د ژوند بنیادی اسانتیاوی نه لري. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال طارق اورک زیره کوي.
په کورم ایجنسی کې امن دراتلو پس د مسوزو سیمې متاثرین خپل کورون ته واپس راغلي دي. خو د سیمې خلک وایي چې دوه کاله تیرېدو پس هم تر اوسه دوی د ژوند بنیادي سهولتونو نه محروم دي. د دوی په خبره په سیمه کې پوځي اپریشن په وخت تعلیمي ادارو سره د صحت مرکزونه او سړکونو ته سخت زیان رسیدلی دی چې آبادکاري بیا تر اوسه نه دي شوي. ریاض احمد په نامه یو ځایي اوسیدونکي مشال لوډیو ته وویل چې کله دوی خپلو کورونو ته واپس کېدل نو د چارواکو لخوا ورسره دغه وعدې شوې وې چې په سیمه کې به ټولې تعلیمي ادارې صحت مرکزونه او سړکونه نبا بیا جوړول شي. خو تر اوسه دغه واده عمل شوی نه دی.
د مو په علاقه کې گزاره چلی دا خو به د شخړې نه بعد سکولونه او هسپتالونه او روډونه او د خلکو کورونه ټول رنګ شولو. مې څه کله مو پسې کوله نو حکومت مو سره په دې کې وعده کړی و چې مو په دې علاقه کې کوم سکولونه دي، هسپتالونه دي، رنګ دي، روډونه دي، اب مو جوړو. اوس خلک ډېر په تکلیف کې دي. تر اوسه پورې حکومت څه په دې کې مدد نه دی کړی.
نومبر میاشت په 2010 کال کې د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته د مسوزو سیمې خلکو خپل کورونه پرېښي دي. په 2012 کال کې د کامیاب پوځي عملیاتو وروسته د سیمې زیاتره خلک خپل کورونو ته واپس شوي دي. لوکمان په نامه د سیمې یو بل کس مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې حکومت ورته د ژوند بنیادي اسانتیاوې زر تر زره ورکړي.
حکومت نه دا ګلاده چرونه لمن نشته او سکولونه نشته او دومره پیسې چا سره شته نه. هغه پېښور کې ځان هغه کې سپورټ کې هسپتال نشته چې بیماری هلته سړی اډمیټ کې سدې ته بې راوړې سدې نه بیا پېښور ته راوړې. اوبو سیستم نشته. حکومته دا په کار دی چې موږ سوزی ته د کوم سهولتونه نشته دا ور برابر هغه کې خوراک.
د منځني کورمې د انتظامی یو اعلی چارواکي مشال لډیو ته وویل چې حکومت لخوا یو ترګیاتي فنډ منظور شوی دی چې له دې سره به د مسوزو د ځپلو په ژوند کې یو ښه بدلون راشي. د ده په خبره په مسوزو سیمه کې ترګیاتي کارونو لپاره 40 کروڑ روپۍ منظور شوي دي. ده وویل چې حکومت د سیمې خلکو مرسته کول غواړي ځکه چې دغه سیمه د ترهګرۍ ضد جګړې له وجې سخت ځپلې شوې ده. ده دا هم وویل چې د مسوزو په کمو علاقو کې امن ترلاسه شوی دی او خلک ورته واپس شوي دي. نو هلته کې به ډېر زر پرمختیایي کارونه شروع شي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو د بلوچستان په اړه د یو لیکنې پر لور. ډان رسپانه لیکي په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو د وسلو نیولو او د ترهګرو پیر سربیره یو شمیر نوري امنیتي مسلې هم مخ ته راغلي دي. په داسې حالات کې باید حکومت د بلوچستان د امنیت د خوندي ساتلو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. دغه لیکنې مهمې برخې له فرخند اسد څخه اورو.
په بلوچستان صوبه کې په دې تیرو ورځو کې امنیتي عسکرو په یو شمېر ځایونو کې وسله نیولې او له دغې سره سره په زرګونو کیلوګرامه بارودي مواد هم نیول شوی دی چې دغه د بلوچستان د امنیت لپاره یو خطر جوړېدای شي. بلخوا د دغه صوبې حکومت وایي ځینې قوتونه د بلوچستان امن خرابول غواړي. په دې تیر وخت کې په کوټه کې په هزاره شیګانو له دغې سره سره په پولیو کارکونکو هم وسلوال بریدونه شوي دي. هم په دې اړه ډان رسپانه لیکي په بلوچستان کې امنیتي چارواکو د تیر ګل په ورځ وسله او په تیره یوه میاشت کې تر 500 کیلوګرامو پورې بارودي مواد ونیولو چې له دغې دا هم ثابتېږي په دغه صوبه کې ترهګر او وسلوالې ډلې فعال دي چې دغه یوه ډېره حساسه موضوع هم ده. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بکټي وایي په دغه صوبه کې افغان او هندي استخباراتي ادارې فعال دي چې د دغه صوبې د امنیت لپاره یو خطر جوړېدای شي. رسپانه لیکي دغه صوبه د امنیت خوندي ساتلو لپاره پوره امنیتي عسکر نه لري چې پکې یو شمېر وسلوالې ډلې هم فعال دي. بلخوا د پاکستان د ګاونډیو هیوادونو افغانستان او هند سره هم تعلقات لږ او زیاتره وخت خراب وي چې د دغې له وجې هم باید د پاکستان امنیتي ادارې بیدارې اوسي او د خپل ځان حفاظت وکړي. دا د ریاست ذمواري جوړیږي چې د یوې صوبې یا یوې سیمې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په داسې حالاتو کې کوټلي ګامونه پورته کړي چې دغه هیواد دننه تراګر پیښې دوام لري او له ګاونډیو هیوادونو سره یې هم تعلقات ښه نه وي. او داسې حالات نن سبا په بلوچستان کې هم روان دي. ډان لیکي بلوچستان یو شمېر مسلې لري چې پکې د بلوڅانو مسله هم ډېره مهمه ده. په دغه صوبه کې د بلوڅانو د لادرکه کېدو او د دوی د مړو د موندلو لړۍ لا هم روانه ده. که څه هم د پاکستان سپریم کورت د لادرکه بلوڅانو د مسلې د هواري لپاره په څو سو واري ویلي، خو تر اوسه د دغه مسلې هیڅ حل نه دی راوتلی.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د سهار لس نیمې بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
ټاکل شوې ده چې د پاکستان یو ځانګړي پارلماني کمیټي نن د انتخاباتو د کمیشن د مشري لپاره یو نوم په ډاګه کړي. د پارلماني کمیټي به نن په خپل غونډه کې د ملک د دې مهمې چوکۍ لپاره پر درو نومونو غور کوي. تېر ورځ حکومت او د اپوزیشن مشر د نوي الیکشن کمیشنر د نامه لپاره درې نومونه تجویز کړي وو چې پکې جسټس سردار رضا، جسټس طارق پرویز او جسټس ریټایرډ تنویر احمد خان شامل دي. نن په لندن کې د افغانستان او برتانیا د مشرانو په قربتوب د افغانستان په اړه کانفرنس جوړیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هغه چارواکي دي چې په دې کانفرنس کې به شریک وي. د دې ترڅنګ په دې کانفرنس کې د ګڼو نور هیوادونو لوړپوړي چارواکي او استازي هم ګډون کوي. په نړۍ کې ماینونه او نور چاودونکي مواد تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په افغانستان کې ماشومانو ته رسوي. په دې اړه د یو ځانګړي ادارې په کالنی رپورت کې ویل شوي چې په 2013 کال کې په افغانستان کې 478 تنه په ماینونو وژل شوي دي، چې دا په همدغه کال کې په نړۍ کې په ماینونو د ټولو وژل شوو ماشومانو نږدې نیمایي برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای واشنگتن او تهران په عراق کې د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې پر ضد خپل جګړه نه همغږی کوي، خو د دې ډلې پر ضد د ایران هر ډول فوجي ګام به مثبت وي. جان کیری دا خبره د چهارشنبې په ورځ په بروکسلز کې له هغه وروسته وکړه چې داسې نشانې ولیدل شوې چې ایران په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په رښتیا هوایي بریدونه کړي دي. د ایران یو لوړپوړي چارواکي دا خبره رد کړې ده. او القاعده د یمن په مرکز سنا کې د ایران د سفیر پر کور د بمی برید پرمنه لیده. د چهارشنبې په ورځ سوي د برید کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوی وو. په عربي ټاپو وزم کې القاعده پر ټویټر لیکلی چې د چهارشنبې په ورځ د سنا په ډیپلوماټیک سیمه کې د ایرانی سفیر د کور مخې ته په چاودونکو موادو بار موټر درولی وو. یمنی چارواکو د ځانمرګي برید بللی او ویلي وو چې سفیر د برید پر وخت پر کور نه وو او نه هم ایرانی ډیپلوماټانو ته څه زیان رسیدلی دی.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. یو ستاسو پام د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې پر لور راګرځوم چې احمد الله یې وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼې خپله اداریه شمالي وزیرستان کې په ضرب عزب اپریشن لیکلې ده. اداریه لیکي چې په سیمه کې د پاکستان فوج د وسلوالو په ضد عملیات روان دي، او تر څو چې د سیمې نه د ترهګرو خاتمه نه وي کړی شوي نو تر هغې به دا عملیات جاری وي. او د عملیاتو له وجې په ملک کې د ترهګرۍ په پیښو، بمی چاودنو او په مهمو ودانو حملو کولو پیښو کې هم ډېر کمی راغلی دی. اداریه لیکي چې نن حکومت ته په ترهګرۍ قابو موندو کې کوم مشکلات رامخته دي، په دې کې د تیرو حکومتونو او عامرانو غلطې پالیسو او پاکستان دښمنو قوتونو لاس دی، او دغه وجه ده چې ترهګري یو ناسور جوړ شوی دی او دې خاتمه صرف د فوزي اپریشن د لارې ممکنه ده. اداریه په اخیره کې لیکي چې ملک دننه نه صرف د طالبانو چې کم خواخوږي دي په دوی نظر ساتل پکار دي، بلکې په خلکو کې منفي سوچ خوراونکو او دوی په ذهنونو کې شک پیدا کوونکو قوتونو هم مقابله کول پکار دي. جنگ ورځپاڼې خپله اداریه د نوي چیف الیکشن کمشنر ټاکنې په حق لیکلې ده. اداریه لیکي چې چیف الیکشن کمشنر ټاکنې کې د مخکې نه ځړ نکار اخستې شوې ده، نو ضرورت د دې خبرې ده چې د آئین تر لاندې حکومت او اپوزیشن لیډر د نورو سیاسي ګوندونو سره د مشاورت وروسته زر تر زره په یو نوم اتفاق وکړي. ادارې لیکي چې نورو ګوندونو لپاره کار دي چې غیر ضروري اعتراضات نه دي ډډه وکړي. البته که د کم ګوند جایز اعتراض وي نو پرې غور دی وکړي شي، او دغه اعتراض نه خدمتو په صورت کې دی په متبادل نوم اتفاق وکړي، خو دا ټول عمل د کم نه کم وخت کې سرته ورسول شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختون پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پیښور لپاره جدید ایئر کنډیشن بس سرویس منظوري ورکړې ده. د سرویس پرانیسته بعد یو نیم سل واړه بسونو نه کیږي او دا به د څوکنونه تر حیات آباد ترمنځ چلیږي. ادارې لیکي چې صوبه کې د جی ټی ایس د خاتمې وروسته د ترانسپورټ کار نجی شعبې سره دی. تیرو حکومتونو په ښار کې د ترانسپورټ د زیاتېدونکو ضرورتو احساس ضروري نه ګڼلو او ټول زور یې په مین جی ټی روډ راوستو چې لوجې په ښار کې هر وخت ټریفک جام وي. ادارې اخیره کې لیکي چې دا وخت ضرورت د بس سرویس شروع کولو سره سره د ټریفک په نظام کې د اصلاح راوستو هم دی. صوبایي حکومت د بسونه او ویګنې صرف یو یا دوه په ځای په مختلفو سړکونو د پوره منصوبه بندۍ سره چلول شروع کړي نو دا شان به اولس ته تر څه حده اسانتیاوې ملاو شي.
د اوپن سکیورټی په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې پر ویبپاڼه په خپره سوې مقاله کې د پاکستان د قبایلي سیمو حالاتو ته کتنه سوې ده. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته که وکتل سي نو په دغه هیواد کې د طالبانو یاغیتوب پیاوړی سوی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحا میرزاده څخه اورو.
د اوپن سیکیورټی نومې غیر حکومتي ادارې په ویبپاڼه کې لیکوال فاروق یوسف د پاکستان د نیمه قبایلي سیمې ایف آر بنونه د یو پاکستاني زده کوونکي احساسات بیانولو سره لیکلي چې که د ډرون خبره وي او که په فاټا کې ترهګري او یا پوځي کاروایی وي دا هر څه د بېګناهو کسانو د وژنې سبب ګرځي. په ډرون بریدونو کې عامو وګړو ته مرګ ژوبله ورسیږي او د پوځي کاروایی سره د ریاست خلاف منفي احساسات پیدا کیږي. د لیکوال په خبره که څه هم په 1980 کې فاټا په افغانستان کې د شوروي اتحاد خلاف د جنګیالو تربیت ځای وو خو بیا هم تر 2001 کال پورې نسبتاً پر امن او تر څه حده مستحکم وو. بیا چې کله د 2001 کال وروسته امریکا او ایتلافیانو یې د 11 سپتمبر د پیښې وروسته په افغانستان کې کاروایی شروع کړه نو فاټا ته یو وار بیا مخه وکړل شوه چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لکه القاعده او حقانی شبکې پټنځای وګرځېدلو. لیکوال په اسلام آباد کې لکورم ایجنسی سره تعلق لرونکي د یوې زده کوونکي د نظر په حواله لیکي چې فاټا یو داسې سیمه ده چې د قانون عملداري پکې نه تر سترګو کیږي او حکومت د طالبانو د بیلابیلو ډلو خلاف د طاقت استعمال یو شان نه کوي چې ځینې پکې پنخه کیږي او د نورو خلاف بیا کاروایی نه کیږي. خو د فاټا ولس ته هر قسمه یاغیتوب نه متاثره دی که هغه د ښه طالبانو لخوا یو او که د بدو طالبانو لخوا. نو په داسې حال کې ډرون بریدونه د طالبانو د ځینو خطرناکو ډلو د له منځه وړلو په وړاندې تر څه حده مؤثره ثابتېږي. خو بلخوا ډرون بریدونه په نړۍ کې د پاکستان ښه تاثر نه وړاندې کوي او په اوږدمهاله وخت کې به نتیجې هم ښه نه وي. بلخوا برتانوي ورځپاڼه انډیپینډنټ لیکي که څه هم په تیرو 1400 کلونو کې غربي هیوادونه په افغانستان کې یو شمېر لاسته راوړنې لري خو د دې باوجود چې په افغانستان کې د امریکا د راتلو 14 کاله او په تکتیکي ډول له سیمې نه د طالبانو د تګ د 200 نه زیات کاله تیر شو او د طالبانو حکومت د نسکورېدلو په وخت له مخکې نه د بریا خبره کېدله، دا وخت د هیواد په جنوب، مشرق او شمال کې د طالبانو یاغیتوب تر هر وخت زیات مضبوط دی. ورځپاڼه لیکي د دې نتیجه دا ده چې افغانستان په راتلونکو 100 کلونو کې د عراق په شان د ګواښ له حالاتو سره مخامخ دی. د ورځپاڼې په خبره په ریاست کې دننه رشوت دی چې لامل یې په افغانستان کې د امریکا د مداخلې پر مهال د بیلیونونو ډالرو لګښتونه دي. ورځپاڼه لیکي غرب ته د سختو مرحلو وروسته دا سبق میلاو شوی دی چې په اصل معنا کې د ریاست جوړول په جګړه کې یوازې د پیسو لګولو او یا تر تشو خبرو زیات ګران کار دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن په لندن کې د افغانستان او برتانیا د مشرانو په قربتوب د افغانستان په اړه کانفرنس جوړیږي. د لندن د کانفرنس جوړونکو لوی رسمي خبر پاڼې سره سم په دغه کانفرنس کې د افغانستان حکومت ته یو زمينه برابر سي چې د اصلاحاتو د طرحې په وړاندې کولو له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله ملاتړ او پیوستون ترلاسه کړي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په لندن کې د مشال رادیو له همکار حمید محمد سره په دې اړه مرکه کړې چې تاسو پام ورته راګرځوم.
ټاکل شوی ده چې په راتلونکو 100 ساعتونو کې د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس پیل شي. البته په دې کانفرنس کې د 500 نه د زیاتو هیوادونو او همداراز د نړیوالو سازمانونو استازي او جګپوړي چارواکي برخه لري. په دې کانفرنس کې تر ډېره پورې هغه ژمنې چې د شیکاګو او د ټوکیو په کانفرنس کې شوې دي هغه بیا تکرارېږي. په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت د اداري اصلاحاتو د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې او د راتلونکو په اړه خپل پروګرامونه بیان کړي او همدارز هڅه وکړي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ځانته جلب کړي. تر کومه ځایه پورې چې موږ دلته د برتانوي چارواکو سره او نورو استازو سره چې راغلي دي خبرې وکړي، هغوی دا وویل چې دا یو ډېره ښه موقع ده چې د افغانستان نوی حکومت خپل پروګرامونه تشریح کړي.
له افغانستانه جمهور رئیس او اجرائیه رئیس سره کوم نور چارواکي راغلي دي کانفرنس ته؟
د بیلابیلو وزارتونو سکتوري وزارتونو استازي چې د موینانو په کچه دي، دوی برخه لري. د خصوصي سکتور استازي د همدارز د مدني ټولنو استازي دي چې دوی به پر کانفرنس کې برخه واخلي او په بحثونو کې به خپل مسائل خپل پروګرامونه هر څه مطرح کړي.
مومن صاحب، د مدني ټولنې استازي راغلي دي لندن ته، له افغانستانه دوی پرون یو غونډه درلوده له اجرایي رئیس سره، دغه د خصوصي سکتور استازي راغلي، دوی کوم غونډه درلوده له تاجرانو سره کنه؟
مننه، تاسو خټه کې اشاره وکړه د لندن د کانفرنس ته. یو ورځ مخکې یعنی پرون د آینده په نامه باندې یو کانفرنس و چې د برتانوي او د آیرلندي ادارو لخوا چې په افغانستان کې کار کوي د هغوی لخوا جوړ شوی. په دې کانفرنس کې د افغانستان د مدني ټولنو 500 استازو برخه اخیستې وه چې د ټول افغانستان استازیتوب یې کول. دوی بیلابیل سپارښتنې درلودلې چې په هغه کې د اداري فساد پر ضد مبارزه شامله وه. همدارنګه د نوي حکومت له دا غوښتنه شامله وه چې دوی باید کابینه ته سم خلک ور معرفي کې د لومړني خدمات یا بنیادی خدمات چې افغانان ورته اړتیا لري هغه ته پاملرنه وکړي، د تعلیم، روغتیا او نور مسائل برابر کړي. یو بل اساسي مسله چې مطرح شو هغه د نړیوالو مرستو د لګولو په سرنګوالي په برخه کې و. مدني ټولنه استازو چې د افغانستان نتللو به هم په دې برخه کې نړیوالې ټولنې ته ځانګړې سپارښتنه درلودلې. البته ځین حکومتي استازو هم په دې غونډه کې برخه درلودله چې په هغه کې د مالی وزارت مرستيال همدارس د خزو د چارو پخوانی وزیره حسن بانو غزنفر وه. د دوی غوښتنه به دا وه چې د مرستو د لا شفافیت لپاره نړیواله ټولنه باید خپل مرسته د افغانستان د بودیجې لارې، یعنی د دولتي بودیجې لارې ولګوي. البته د خپل د برتانوي چارواکو چې په دې غونډه کې برخه درلودله د اداري فساد یو زیان اړوونکې پدیده وبلله او ویل چې باید په دې برخه کې جدي مبارزه وشي او دوی د خپل مرستو د سم مصرف لپاره ځینې میکانیزمونه په پلان کې لري چې د هغې مطابق به عمل وشي.
حمید مومندو چې د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس په اړه معلومات شریکول. د افغانستان حکومت غواړي چې له ایران سره خبرې وکړي څو نږدې 3 لک افغان کډوال په ساړه ژمي له خپلې خاورې ونه باسي. ول سوي چې د ایران حکومت غواړي په لکونو افغان کډوال چې د ایراني چارواکو په وینا د ویزې مدای بشپړه سوي ده له خپلې خاورې وباسي. د سیاسي چارو جن افغان کارپوهان د ایران په دې پریکړه کې سیاسي انګیزه ویني. اسمت سروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان حکومت ایران ته یو هیئت استوي څو له دغه هیواد وغواړي چې د شاوخوا 1,000 افغان کډوالو د ویزو مهلت وشت کړي. د ملګرو ملتونو په وینا په ایران کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال ثبت او راجستر دي چې اکثره یې تر 2000 میلادي کال مخکې دغه هیواد ته مهاجر شوي دي. خو هغه افغانان چې له 2000 میلادي کال وروسته ایران ته کډواله شوي د هستوګنې اجازه ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پر اساس دغه افغانانو ته ګرانه ده چې په ایران کې د اوسېدو اسناد ترلاسه کړي او رسمي ځانونه ثبت کړي. د افغانستان د حکومت یو ویندوی د چهارشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت پلاوی به د ایران له چارواکو وغواړي چې لږ تر لږه د 1 کال لپاره د 1,000,000 افغانانو د ویزو موده ور اوږده کړي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم په یو راپور کې ویلي وو چې د ناراجستر شویو افغانانو ویزې د جون له نیمایي څخه د شپږو میاشتو لپاره تمدید شوې دي. د ریوټرز خبري آژانس د راپور له مخې په ایران کې شاوخوا 1,000,000 ناراجستر شوي افغانان میشتي او د هغوی موقتی ویزې 40 ورځې وروسته پای ته رسیږي. دا خطر شته چې ایران له خپلې خاورې وباسي. ایران په تیرو کلونو کې هم د ژمي په موسم کې افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. په فرانسې کې میشت د سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک وایي ایران عموما پر افغانستان د فشار راوړلو لپاره د مهاجرو له کارته کار اخلي. شغلای وردک له ایران پرته د سیمې نورو هیوادونو ته د ولسمشر غنی سفر ته هم ګوتنې سی وای
ایران د خبره د افغانانو د خو ګوتنې ول چلی زده په دې معنی چې په دې خراب شرایطو کې چې ژمنې هم افغاني مهاجر د خاورې نه دی سلو اقدام کوي. او زه سپکه کوم چې په دې وخت کې د ایران حکومت د نوي حکومت ولسمشر اشرف غني له بعضې سیاستونو سره چندان رضایت نه لري. زمانه باندې چې ولسمشر اشرف غني سعودي عربستان ته سفر وکړ، پاکستان ته سفر وکړ، چین ته سفر وکړ، ایران ته دی برخه کې ځان ورسره پاتو ورته کړی.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د شنبه په ورځ له امریکا سره د افغانستان پر امنیتي موافقې انتقاد وکړ. ویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور دوام به د دغه جنگ ځپلې هیواد د امنیت او ثبات له ښه کېدو سره مرسته ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د افغان مهاجرو د موقتي ویزو د پای ته رسیدو او د هغوی د اخراج په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له 2002 میلادي کال څخه تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو په مرسته نږدې 1 میلیون افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته بیرته تللي دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او سم د ځنګړي اونیزي خبرونه د تاریخ پانی وخت را رسیدلې دي. د تاریخ پانی نننۍ خبرونه کې به د خیبر درې په حق له معلومات درکو. د خبرونه اساس لپاره زموږ همکار خالد خان جوړ کړی دی، راځي چې ورته غوښو.
گران اوریدن کو دا پختنو یا افغانانو دا تاریخ، کلتور، ادب، کاروبار یا جنگونو په حقلا چې کله هم خبره کیږي نو دا دره خیبر ذکر با خامخه چیرل شي، کوم چې دا موجوده افغانستان او پاکستان او د تیر وختونو هندستان او منځنی ایشیا ترمنځ د تلو راتلو لنډه او اسانه لار و او دا. نن به د تاریخ پاڼه پروګرام کې د خیبر درې تاریخي، عسکري او کاروباري ارزښت په حقلا معلومات درکو او دا حساب کوو چې په دې غریزه لار د کوم وخت نه انسان تګ را تک پیل کړی دی او په دې دره کوم حملاور کامونه او بچایان تیر شوي او قبضه شوي وو. دا به هم د تاریخ استادانو او پوهانو سره خبره کوو چې په دې دره کوم کامونه آباد دي او دغه موجوده سړک او د اورګاډي پاتلې د چا په وخت کې او څنګه جوړه شوې ده. دغه شان د خیبر په دره یا لوی سړک تاریخي ځایونه او کلاګانې لکه علي مسجد، جمرود او شګې کلا او نور لرغونی آثار په حق له به هم خبرې کوو. دا پیښور ښار نه قبل اړخ ته د خیبر ایجنسی جمرود سیمې نه تر تورخم پولې پورې دغه د تاتاري غرونو کې 1.5 میله لار یا درې ته دره خیبر ویل شي او د تاریخ کتابونه او مورخین وایي چې زرګونه کاله وړاندې انسان دغه لار د تګ راتګ او کاروبار او بیا وروستو حملهورو په هندوستان او پیښور قبضه کولو دپاره استعمال کړی ده. دا فارس باچا، سایرس او دارا نواخله، سکندر اعظم، موریا او کوشان خاندان، وایډ هونز، محمود غزنوی، چنگیز خان او تیمور، نادرشاه، مغولو، افغانانو او بیا انګریزانو په هندوستان یا د هندوستان نه په کابل د حملو په توګه د خیبر دره استعمال کړی ده او دا خبره هم د تاریخ نه ثابته ده چې د هندوستان نه د بت مد مذهب چین ته د خیبر په لار او بیا هندوستان ته اسلام په دغه دره راغلی دی. د دنګ غرونو په منځ کې تاو راتاو او کته پورته لار چې څومره زرګونه کاله وړاندې د اهمیت وړ وه نو هغه ارزښت کې نن هم شته او د پاکستان او افغانستان د دولتونو او اولس ترمنځ د کاروبار او تګ راتګ یو لنډه او اسانه لار ده. دا چې دغه درې ته د خیبر نوم کله اول ورکړل شوی دی په دواب کې د پیښور پوهنتون د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په عبرانی ژبه کې خیبر کلی ته وایي او د دنګ غرونو په منځ کې دغه دره د یو کلی سره مشابهت لري نو ځکه ورته د خیبر نوم ورکړی شو.
د دې د نوم حواله سره مختلف رائے دي. محققین چې چا په دې باندې تحقیق کړی دی هغه وایي چې یو خو دا د عبرانی ژبې یو ټکی دی خیبر چې دا غي مطلب او معنی راځي کلا. نو دا علاقه چونکې د کلا په شکل کې دا ګیر چاپیره تینا غرونه دي او دا کومه لار خصوصا خیبر پاس ته وته مونږ وایو یا دره خیبر وته وایو نو تقریبا د یو کلا شکل اختیاری نو دی حوالی سره د دی مناسبت سره د دانوم خیبر ورکړې شو. ډیر خلک دا وایي چې کله خیبر په عربو کې فتح شو نو د هغې اطلاع چې کله دلته راغه نو د دې خلکو د هغې فتح مناسبت سره دې علاقې ته خیبر نوم ورکو.
پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال د پېښور پوهنتون کې د تاریخ استاد دی او هغه خپله پی ایچ ډی یا د ډاکټرۍ سند د خیبر په دره په څېړنو نه پس ترلاسه کړې ده او دغه مقاله او څېړنه هغه په اتو کالو کې پوره کړې ده. د نن پروګرام کې به ډاکټر جاوید اقبال سره در خیبر باز کو او دغه شان د انګریزي جبه کې په خیبر دره باندې د یو بارني لیکوال او مورخ پیدي ډورته لیکل شوی کتاب دی خیبر پاس نه هم اوالی اخلو. ډاکټر جاوید اقبال په وینا زرګونو کال وړاندې آریا کام په دې سیمه آباد و او دا خیبر درې د تلو راتلو لپاره استعمال کړی ده. هغه وایي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوشا 1500 کاله وړاندې چې کله په فارس یا موجوده ایران کې سایرس او دارا باچایانو نو د خیبر په درې حملې کړې دي او دغه ټوله سیمه یې خپل ولکه کې اخیستې وه.
آریا نسل چې کوم خلک وو هغه په دې لاره باندې هندوستان ته موجوده چې کوم هندوستان دے یا پاکستان او بنگلہ دیش او دا ټول چونکی یو علاقہ وا جنوبی آسیا چی وطم گوائیو نو دی تاغیر آغیلی دی پا دی لارا باندی دا دینا مخ کی اوم چی کم دے آغا تاریخ آغا چونکہ ریکارڈ نہ دے نو دا آغی مونگ سرس تاریخی حوالہ نشتا بیا دا دینا پس کم مونگو گورو نو دا علاقہ دا ایرانی باچان چی کم بہو فارس بے وطا آغا ٹیم کی ویلو یا پرشیا بے وطا پا انگریزے کی ویلا بیا رست وطا دا ایران نم ورکلے شو دا آغی چی کم مختلف خاندانون حکومت تیر شوے دے پا آغی کی دا آغا منشی خاندان وطا یا دے یا اکیمنائٹ خاندان وطا پا انگلیش کی وائی بیا آغی نا بعد دا ساسانیان حکومت
په کال 320 قبل مسیح کې الیگزینډر دی گریٹ یا سکندر اعظم چې کله د یونان نه واخله تر فارس پورې ټوله سیمه قبضه کې واخیسته نو هندوستان یا گندارا باندې د قبضې په غرض هغه پخپله د باجوړ او دیر پلار اباسین غاړې پورې راغلی و. خو د هغه ځینې جرنیلان د خپلو لښکرو سره د خیبر په دره راتیر شوي و او بیا چې کله درې کاله پس سکندر اعظم خپل وطن ته واپس لاړو نو د تاریخ کتابونه وایي چې انډو گریک یا باختری یونانیان په دې سیمه فوشا 200 کاله حکومت کړی دی او دا خیبر دره د هغوی په ولکه کې پاتې شوې ده.
او بیا که موږ لږ نور مخکې راشو په تاریخ کې نو دا چې کله بیا یونانیانو حمله وکړه سکندر اعظم دلته راغو نو هغوی په خپله خو د دې درې نه نه دي تیر شوي، هغوی لاره مختلفه وه خو د هغه د فوج یو حصه چې کومه ده هغه په دې دره باندې د دې لارې نه تیره شوې وه. هغوی چې کله دلته خپل فتوحات مکمل کړو واپس لاړو نو خپل یو دوه درې جرنیلان د هغې دلته پاتې شو چې هغې په پېښور او د کابل پورې مختلف علاقې وې، په هغې باندې باګرام به وته هغه ټایم کې ویلو نو په دې د هغې حکومت تیر شوی دی د یونانیانو.
خو بیا چې د خیبر په دره د کوم کام یا تعذیب لرغونی آثار موندل شوي دي نو هغه د کوشان خاندان سره تعلق لري چا چې دویمه پیړۍ نه تر 15مه صدۍ پورې دلته حکومت کړی او په دره خیبر د اشوکا او کنش باچا د وخت ټوپا او نور نښې نښانې ملو شوي دي. پیدي ډورته په خپل کتاب د خیبر پاس کې وایي چې د کوشان خاندان په وخت کې بودھ مت د هندوستان نه د خیبر په دره منځنی ایشیا او بیا چین ته سیدلی دی. ډاکټر جاوید اقبال د دغه دور او د خیبر باندې موندل شوی د بودھ مت لرغونی آثار په حقله وایي.
و بیا د بودھ مت د دې مذهب د اشاعت لپاره اشوکا دلته ډیر غټ کار کړی دی. په دې دره کې دوه ستوپاس دي چې هغه د دې بودھ مت یادګار دي. یو چې کوم دی ته علي مسجد ستوپا وي چې هغه تقریبا ختمه ده، هغه سره بنیادونه پاتې دي او نور ستوپا نشته دي. او بل چې کوم دی هغه ته خیبر ټوپ یا شپله ستوپا وته وي چې هغه د کټه کوشته نکړي لږ مخکې لاړ شي دا افریدیانو ته کټ کوشته وي. دې نه چې لږ مخکې لاړ شي سلطان خیل په نوم باندې د دې ریل ګاډي او سټېشن او دلته مخکې هغې سره دا ستوپا ده چې هغه اوس هم د یو طرف نه بالکل ثابته ولاړه ده او یو سایډ چې کوم دی نه هغه ختم شوی دی.
دا کوشان خاندان نه پس وایډ هونز په 15مه صدۍ کې د خیبر په لار په پېښور او ګندارا حملهور شو او دلته د بودھ مت ټول مذهبي ځایونه او ودانو ته لوی نقصان ورسولو. په لسمه پېړۍ کې سلطان محمود غزنوي په هندوستان لس حملے کڑی دی زیاد تر پکے دا خیبر پلار دی والی کی گی چی سبکتگین باچا چکل دا غزنی ناخ پل دا سلطنت پولے تر خراسان کابل او گندارا پورے او غزولے نخ پل زوی محمود یہ دا خراسان صوبے گورنر او گرزولو دا پلار دا مرگ نپس محمود غزنوی تخپل رونو او تر نپات سیمی فتکلے او دا غشان پا بغداد کی دا مسلمانان و خلیفہ نورتا دا سلطان لکب ملو شو او بیای پر لپسی پا ہندوستان حملے اکڑے پا ہندوستان دا محمود غزنوی حملو پا حکلا ڈاکٹر جاوید اقبال وائی چی دا خیبر درے نا علاوہ حغه دا افغانستان نا پا بیلا بیلو لارو پا ہندوستان حملے کڑی دی
محمود غزنوی حملے پا مختلف لارو باندی شوی دی آغا دا درے خیبر پا لارا باندی ہم داغ عملی شوی دی خواغ نور لاری هم استعمال کری دی آغا دا دینا جنوب طرف تا چکمی دری دی افغانستان و پاکستان ترمینزا لکر من خود ذہن دا جوڑ دی چیز افغانستان و پاکستان ترمینزا دا در خیبر و دا گومل پاس و ٹوچی و داغ یو سو داغ دی خو دا امریکی چکم دا سیاری ناخسته شوی تصویرون دی ناغی مدد سراغی ہوئی چی دی تقریبا 315 لاری دی پا دی غرونو کی چی آغا افغانستان و پاکستان سرخ پلو کی ملاوی نو دا محمود غزنوی ریکارڈ چې کومي حملې دی آئے کی دری یا سلور پدې درې خبر باندې شوې دي نورې پدې نورو لارو باندې هغه راغلې ده
دا خیبر درې د چنگیز خان او تیمور پشان چابر او ظالمان حملاور هم لیدلې دي خو بیا دغه درې ته د مغول سلطنت مشر زیر الدین بابر په وخت کې ډیر اهمیت حاصل شو کله چې په پیښور کابل او دلی باندې د مغولو بادشاہي وه هم په دغه دور کې دا خیبر په دره یو لار یا سړک جوړ شو او دغه شان د حکومت چارواکو او ځواکونو سره سره د خیبر دره د کابل او پیښور په مینځ کې د تګ راتګ او کاروبار یو لوی لار دا ځای خلکو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره هم د مغولو په دور کې دوی ته محصول او قافلو ته تحفظ ورکولو په سبب وظیفې ورکول پیل شو
د مغولو په دور کې بیا دا علاقه پراپر د مغولو د دور حصہ جوړه شوه چې د مغولو دلته هم حکومت او افغانستان کې هم د هغې حکومتونو دا یو ډېر اهمیت والی لاره وه د هغې دپاره چې د دې لارې په توسط سراغی دی پا آسان باندی اخوام تلی شو دل تمرات لی شو دیتا غا دور کی کمگو گورو حملی اوم شوی دی لکه دا سلاتین دیلی پا دور کی چنگیز خان را غلی دی اغخ پلا حمله کلی
پا کال اول سوا وصل ویختم کی چکل احمد شاہ عبدالی دا نو افغانستان بنیاد کی خو نو پیخور ی اهم خار او صوبا او گرزولا دا پیخور او کابل چه دا دورانی دور دا حکومت مرکزونو دا خیبر در اهمیت نور هم سیوا شو او غالبا چه دا غشیر هم دا غی وقت پا حق لا ویل شوی دی چې دا خیبر در خولار د تلو راتلو دا په کابل او پیښور کې افغان یو دی
احمد شاه بابا خو د لرو برچ سمره پښتانو نو د ټولو بابا هم دی او د ټولو خپل بادشاه هم منلو نو دا غي دور کې چې کله غي بادشاه شو افغانستان وجود کې راغو د یو ملک په حیثیت سره نو هغه ټایم کې تر پیښور پورې علاقې چې کوم وا بلکې تر ټکا پورې دا غي د حکومتي سوا او دو دارالخلافې وی یو کابل وا او یو چې کوم دی نو دا پیښور دا طریقه چې کوم دا طریقه کار بیا د تیمورشاه تر دوره پورې موږ وینو چې جاری پاتې شو د شاہ شجاع تر ٹیم پوری
دا هندوشاهی او موریا خاندان نه علاوه دا خیبر دره زیات تر حملاورو په هندوستان د حمله په توګه استعمال کړی دا خو بیا تاریخ مونږ ته داسې وښوم خای چې دا پیښور نه سیکانو په خیبر او انګریزانو په دغه دره په کابل او افغانستان حمله کړی دي ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په کال 1340 کې سیکانو پیښور فتح کړو خو دوی چرې هم خیبر دره په خپل ولکه کې نه واخیستې دغه شان انګریزانو هم د خیبر په دره خو پل مورچے او کلے جوڑے کڑے دی خو پا مکمل تو گئے دغه سیما پل قبضہ کے نواخستے دا انگریزانو سکانو او افغانانو پا مینس کی دریلوی جنگون شویو چے دا لگ وقت پوری پا کابل دا قبضے رستو انگریزانو تماتا او لوی نقصان رسول شویو دا دغه جنگونو او شخڑو پا حق لا پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال وائی
دری جنگون شوی دی دا انگریزانو دا افغانستان چکم حکمرانانو دا غی ترمینزا رنبے انگلو افغان وار یا انگریزانو افغانانو چکم جنگ شو اغا پا کال اته دیرش نواله تر اتل سو سال وختم پوری دو کال دا جنگ تیر شوی دی. نو دغه دوران کې چې لکه څنګه ما وویل چې شاه شجاع او سکانو انګریزانو دی خپل یو الائنس جوړ کو، نو د دې فوزونه چې کله تیرېدنو سکانو انګریزانو له دې اجازه ورنکو چې زموږ د علاقې نه تاسو تیر شئ، نو په دې دره خیبر باندې صرف د سکانو او د شاه شجاع فوج تیر شو او انګریزانو چې کوم دی نو بیا د جنوب طرف ته چې کوم نورې لارې دي په دې غرونو کې په اغه لارو باندې هغې افغانستان ته لاړو. بیا چونکې وروسته دا علاقه انګریزانو بیا برای راست په خپل حکومت کې واخیسته او د هغې اقتدار جوړ شو، نو په دویم افغان جنگ کې بیا موږ ګورو چې د انګریزانو فوج هم په دې لاره باندې زیات تر تیر شوی دی.
دا خیبر درې دواړو اړخو ته د افریدیانو شپږ قبیلې آبادې دي او ویل کېږي چې د مغولو او انګریزانو دور کې خو به دوی ته دا قافلو د تحفظ او د لار محصول ورکول شو، خو بیا د دې نه وړاندې هم دوی په دې لار د تیرېدو پیسې اخیستې دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د غذایي خلکو چنګیز خان او د ایران پادشا نادرشاه هم نه دي معاف کړی، هغوی ته هم په دې لار د تیرېدو په وخت کې سخت خنډان جوړ کړي او د هغوی نه هم د پیسو غوښتنه کړی وه.
دا لار د هغې د آمدن ذریعه وه، نو په دې بچې هر څوک تیرېده، که هغه چنګیز خان دی هغه هم نه دی معاف کړی، د هغه فوج دلته کې هغې رئیسار کو او هغه دومره غصه دي ځینې تلل چې واپس راغو، نو هغه دلته ډېر قتل عام هم بیا کړی په واپسۍ کې. دغسې که موږ وګورو نادرشاه افشار د ایران دومره زبردست بادشاه چې په دې ټوله علاقه باندې د هغه حکومت او د هغه فوج چې کله تیرېدو هغه هم دلته یو میاشت پورې افریدیانو په دې علاقه کې رئیسار کړی و او لارې ورته نه کولاوله تر څو چې هغه پیسې ورنه کړي.
اورېدونکو، نن مو درته د خیبر درې د تاریخي عسکري او کاروباري ارزښت په هکله معلومات درکړل او بله اونۍ به د دره خیبر په سړک او د اورګاډي پټلۍ او په دغه لار د جمرود کلا، علي مسجد او نور لرغوني آثارو په هکله معلومات درکوو. تر هغه وخت پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. دا خدای پامان.